بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وری د میاشتې 28مه د 1443 هجري قمري کال د رمضان د میاشتې 15مه او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 10مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د صهیونیست رژیم جنایتونو ته د غبرګون پر ضرورت د اسلامي ویښتیا د ټولنې ټینګار نومیږي. ورپسې د روژې په هکله ځانګړی پروګرام لرو، بیا تل پاتې وږمې پروګرام درته وړاندې کیږي. ورپسې به د افغانستان د 40 کلنې واک د پایلو په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو، او په اخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخ په ایران کې د مازیګر 5 بجې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا د تکفیری ډلو په وسیله سیمه ناامنه کوي. ایران په سویډن کې د قرآن کریم سوزول وغندل. افغانستان کې د پاکستان په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر زیات شوی، او پاکستان د افغانستان له خاورې حمله وغندلې.
اوس پر خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. امریکا د تکفیری ډلو په وسیله سیمه ناامنه کوي. په افغانستان کې د ایران پخوانی سفیر ابوالفضل زهراوند ویل امریکا د تکفیری ډلو په شان له ځینو عناصرو په استفادې سره د سیمې د ناامنه کولو کوشش کوي. هغه له فارس خبري آژانس سره په مرکه کې د ایران په مشهد کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سپېڅلي زیارت کې وروستۍ ترهګرۍ پیښې او د دوو مذهبي روحانیونو شهادت ته په اشارې سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو 40 کلونو کې په پرله پسې ډول د افغانستان د میلیونونو خلکو کوربتوب کړی دی، او د مشهد د پیښې په شان پیښې ساری نه لري. په افغانستان کې د ایران پخوانی سفیر ابوالفضل زهراوند په دې خبرې سره چې نن سبا د ایران او افغانستان ملتونه یو روح او دوه جسمونه دي، او دواړو ملتونو د امریکا لشتون او د سیمې له ناامنه کولو تاوانونه لیدلي دي، وویل امریکا د ایران، د پاکستان، د چین، د روسیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو په ملتونو ګزارونه کړي دي، او د افغانستان خلک هم قرباني کړي دي. هغه په دې خبرې سره چې روانې پیښې یو ګډ ګواښ دی، خو د افغانستان د داخلي ډګر له ظرفیته استفاده کیږي، وویل امریکا چې د افغانستان 10 میلیارده شتمنۍ کنګل کړي دي، د دې لپاره دي چې کابل او طالبانو ډله چې واک ته رسېدلې ده تر دباو لاندې راولي، چې ونشي کولی خپلو لومړیو دندو ته دوام ورکړي. او همدا اوس د افغانستان 40 میلیونه خل د خوراکي شیانو له جدي مشکل سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ایران پخوانی سفیر ابوالفضل زهراوند بیا زیاته کړه امریکا له دغو ظرفیتونو استفاده کوي چې د افغانستان په ناغواړي د تاجکستان، د ازبکستان او په تیره بیا د ایران او پاکستان د سرحدونو په لور وکاږي. هغه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د افغانستان خلک ایران خپل دوهم کور ګڼي، وویل امریکا نه پوهیږي ایران له هغه سره چې فکر کوي متفاوت، او له ایران څخه به د دا ډول بهیر جرړه وچه شي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی وغان. سید خطیب زاده د سویډن په یو خار کې د قران کریم سپکاوی ته په خبرګون کې ویل د ایران اسلامي جمهوریت د ډنمارک د یو سرزوري او د توکمپال کس لخوا د سویډن په لینکوپینګ خار کې د قران کریم سوزول چې د پولیسو تر ملاتړ لاندې د بیان د ازادۍ په پلمه تر سره شول پک لکه غندي. د ایران د خارجه وزارت ویان سید خطیب زاده په روژه مبارک میاشت کې په قصدي ډول لسپکاوی د ډک اقدام تکرارېدل په سویډن او ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د احساساتو د داغې کېدو عامل وبلل او زیاته یې کړه دغه لسپکاوی ډک اقدام د نفرت د رامنځته کولو او د بیان له ازادۍ سره ښکاره توپیر لرونکی دی او باید د دینونو ترمنځ په خبرو اترو او په ګډ ژوند باندې د باور لرونکو ټولو کسانو لخوا وغندل شي.
اسلامی عمر د سهونیست رژیم په اقدامات او وسات سرګند کړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د اسلامی تبلیغاتو د غغملتیا شورا په وی بیان کې ویل د بیت المقدس په کاوی به په ټولو نیواکي ټاټوبو کې د سهونیست د وحشی رژیم پر ضد اسلامی امت او د دفاع د سپیڅلي غوسې د نور زیاتېدا سبب شي. د اسلامي تبلیغاتو د غملتیا شورا د کوتس او د دفاع کمیټې په وی بیان کې ویل په الاقصی جومات کې په فلسطینی لمنځګزارو باندې وحشیانه حمله او په جمعې ورځ او د روژې د مبارکې میاشتې په شپو او ورځو کې د دغه سپیڅلي ځای سپکاوی د ستر اسلامي امت پراخه غوسه او نفرت رامنځته کړی دی او د دغه څاروي ډول لا اقدام پایلو د کوس نیوګر رژیم په ستراتیژیک انفعال او استحصال کې اوروستل هم دی.
په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر بهادر همینیان د حزب اسلامي له مشر سره د افغانستان د وروستي حالاتو په اکله کتنه او خبرې وکړې. د افغانستان د حزب اسلامي مشر او دغه هیواد د مشهور سیاسي شخصیت ګلبدین حکمتیار واکته د طالبانو له رسېدا وروسته له افغانستان څخه نه دی وتلی. هیله کېدله چې هغه د طالبانو په حکومت کې مهمه څوکۍ ترلاسه کړي خو داسې ونه شول او هغه همدا اوس د طالبانو په حکومت نیوکه کوونکی ګڼل کېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر بهادر امینیان او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ په کتنې کې د افغانستان کډوالو ته د اړوند مسایلو د ټولنیزو او د سیاسي موضوعګانو په شمول د بیلابیلو مسایلو په هکله بحث او د نظر تبادله وشوه.
په افغانستان د پاکستان د بریدونو د وژنې شمیر زیات شوی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په کونړ او خوست ولایتونو باندې د پاکستان د تیرې جمعې شپې د هوایي بریدونو او د توپونو د ډزو طالبات 45 تنو ته ورزیات شوي دي. د افغانستان د طالبانو یو چارواکي چې غوښتل نومې ونه ښودل شي وویل په خوست ولایت باندې د پاکستان د پوه د تیرې جمعې شپې په هوایي حمله کې کابو 40 ملکي وګړي وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي هم دي. هغه زیاته کړه په دغه حمله کې 9 وژل شوي کسان د یوې کورنۍ او نور وژل شوي کسان هم د دریو نورو کورنۍ غړي دي چې څو کاله مخکې د پاکستان له شمالي وزیرستان سیمې څخه افغانستان ته مهاجرت کړی وو. پاکستان ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان سیمه کې حکومتي عسکرو باندې د پاکستان د طالبانو ډلې وروسته حمله چې ته حکومتي پوځیان پکې وژل شي او د افغانستان لا خاورې څخه شوی و.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ دفتر یو نامه په خوست ولایت باندې د پاکستان په وروستۍ هوایي حمله کې د ملکی وګړو په تیربیا د ماشومانو او د ښځو په وژل کې د اندېښنه څرګنده کړه. یو نامه په یو ټویټ پیغام کې ویل په ملکی وګړو باندې هیڅکله بریدونه نه کیږي. یو نامه زیاته کړه کوشش کوي چې د افغانستان په سرحدي سیمو باندې د پاکستان د حملې د وژل شویو کسانو شمیر او حقایق معلوم کړي. له تیرو کلونو نو راهیسی د پاکستان پوز په زلونو د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو په پلمه د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې په یو شمیر سیمو بریدونه کړي دي چې تل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو شخړو سبب شوي دي.
حامد کرزی په افغانستان د پاکستان هوایی بریدونه وغندل. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په خوانی او لسمشر حامد کرزی په خوست او کونړ ولایتونو باندې د پاکستان مرګونی هوایی حمله په کلکه وغندلې. د افغانستان په خوانی او لسمشر کرزی په خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د عسکرو د هوایی بریدونو په غندلو سره چې له کابله د ښځو او د ماشومانو په شمول یو شمیر ملکي وګړي وژل شوي دي هغه د نړیوالو اصولو پر خلاف او د افغانستان د ملي واکمنۍ خلاف ارزي او بشري جنایتو بلو. د پاکستان لخوا د خوست او د کونړ ولایت په هستوګ نسیمه باندې لا بمباري ورسته د طالبانو ویان زابیع الله مجاهد هم په یو ټویټ پیغام کې پاکستان ته په وینا کې ویل په دا ډول مسایلو کې د افغانستان د خلکو حوصله مزمویا او نور دا ډول دالتیانې ونه کړې ګنې بدې پایلې به ولري. له دې مخکې د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح او پخوانی خارجه وزیر حنیف اتمر هم د پاکستان دغه بریدونه غندلی وو.
د ننګرهار سلګونو خلکو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. نور راپور زموږ خبریال ورکوي.
په ننګرهار ولایت کې سلګونو ځایي خلکو د پاکستان پر خلاف لاریون وکړ. وروسته لاغې چې تېره ورځ د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه ترسره او د سر او مال درانه زیانونه رامنځته کړل، د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت یې هم راوپاروه. د ننګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند مارکو مشهور بازار سلګونو اوسیدونکو او کاروباریانو په یو سوله ییز لاریون کې د پاکستان دا کړنه وغندله. د مارکو بازار د صرافانو ټولنې مرستیال او ځایي اوسیدونکي حاجي حفیظ الله امین وایي په لومړي سر کې څو تنه د تورخم جلال آباد لوی لارې ته راووتلو او د پاکستان پر خلاف یې شعارونه پیل کړل چې په کم وخت کې د لاریون کوونکو شمیر سلګونو تنو ته ورسېده. نوموړي وویل لاریون کوونکو د مرګ په پاکستان موږ پاکستان نه منو، د اسلامي امارات غوښتنه وکړه چې د پاکستان له لوري د ترسره شویو هوایي بریدونو او ملکي تلفاتو په اړه د ټینګ دریځ ونیسي او په کلکه دې پوښتنه وکړي چې بیا ځلې پاکستان دا ډول کړنه ترسره نه کړي.
پاکستان اوس کې موږ سره زیاتای کړی دی، ما ښځې شیطانی کړي دي، ما یو ماشومان شهیدان کړي، موږ ورته مرته ګورو. پاکستان
محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
طالبانو د جونو د خوانځي د پرانستلو خبر ورکړی. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو د موقت حکومت مرستیان مولا عبدالغنی برادر یو ځل بیا په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د جونو د خوانځي د بیرته پرانستل کې دا خبر ورکړ. هغه پر اوریته په سفر کې ویل په افغانستان کې د جونو خوانځي زر بیرته پرانستل کېږي او د هیواد انجلۍ د شری مسلو پر یتلو سره خوانځي ته تلل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په پاکستان کې د ترهګرو اقداماتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د خاورې کاریدل په کلکه وغندل او د افغانستان په حکومت یې غږ وکړ چې د دوو ورونو هیوادونو د پرمختګ او د سولې په خاطر د دا ډول عناصرو پر ضد سخت اقدام ترسره کړي.
د ایران او پاکستان اړیکې باید پراخې شي. اسنا خبری اژانس راپور کړی په ایران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی په بیلابیلو زمینو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا د پراخېدا غوښتنه وکړه. قریشی د پاکستان د حکومت په استازیتوب د پیغام په خبرولو سره د نوي لومړي وزیر په توګه د شهباز شریف د ټاکل کې دا په باره کې د مبارکۍ د پیغام د استولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی کډرونه وکړه.
ریشا ټوډی ټلویزیون راپور ورکړ. د روسیې دفاع وزارت ویل تر اوسه څه د پاسه 10,000 پوځیان او خارجي ګوډاګیان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویاند ایګور کونشنکوف نن ویل تر اوسه د اوکراین 10,000 او 308 پوځیان وژل شوي او په دې منظومان کې یوازې په ماریپول په کې څه د پاسه 4,000 نازي جنگیالي او خارجي ګوډاګیان هم وژل شوي دي.
او وروستۍ خبر دا چې روسیې د اوکراین ځواکونو ته مهلت ورکړی چې تسلیم شي. تاس خبری اژانس راپور کړی. د روسیې دفاع وزارت په یوې خبر پاڼې کې په ماریوپول کې د اوکراین په ځواکونو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدوي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کونشنکوف ویل کچېرې په ماریوپول سیمه کې د اوکراین پوځیان تر نن ورځې پورې خپلې وسلې پر ځمکه کې نه کېږدوي نو په امان کې به نه وي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
عزتمن اوریدونکو، اوسمه سیاسي تبصرې ته پام وکړئ چې د صهیونیست رژیم جنایتونو ته د غبرګون پر ضرورت د اسلامي ویشتیا د ټولنې ټینګار نومیږي. د اسلامي ویشتیا نړیوالې ټولنې په یوې خبر پاڼه کې د صهیونیست رژیم د نویو جنایتونو او د تیرېګرو اقداماتو په غندلو سره د صهیونیست رژیم وروستیو جنایتونو ته د نړیوال غبرګون پر ضرورت ټینګار وکړ او د صهیونیستانو په مقابل کې د فلسطین د ملت د مقاومت ستاینه وکړه. دغه خبر پاڼه زیاتوي، بې شکه له نیواکګرانو سره مبارزه د فلسطین د بې دفاع خلکو جایزه ښکاره او طبیعي حق او د بیت المقدس په سپېڅلو ځایونو باندې د صهیونیست رژیم د بیا بیا تیریو او د داسې خلکو پر ضد چې په قدس شریف او د فلسطین په نورو ټاټوبو کې د سختو محرومیتونو او ظلمونو سره مخامخ دي، د صهیونیست غاصب رژیم پرله پسې تیریو او جنایتونو ته یو ځواب دی. د اسلامي ویشتیا نړیوالې ټولنې په دغه بیانیه کې د صهیونیست رژیم وروستیو جنایتونو ته د نړیوال غبرګون پر ضرورت باندې په ټینګار سره یو ځل بیا له ټولو ملتونو، شخصیتونو، له نړیوالو او اسلامي ټولنو وغوښتل چې د صهیونیستي اپارټاید رژیم د ترهګرۍ او د نیواک په مقابل کې د ځان د جایز دفاع د اصل پر اساس د فلسطین د خلکو د امنیت د تامینولو په لړ کې عمل وکړي او په فلسطین کې د صهیونیستانو د څاروي ډول جنایتونو او د تیریو خنډ شي او د الهي ژمنې پر اساس د فلسطین خلک بریالي دي او د اسلامي امت د دغو جنایتونو د عواملو د سزا کېده کتونکي ووسي. په نیواکي فلسطین یعنی اسرائیلو کې د وروستیو پیښو په اکله د اسلامي ویشتیا نړیوالې ټولنې د ریس په الاقصی جماعت کې په روژې مبارکې میاشت کې د صهیونیست رژیم بې ساري جنایتونو ته په پام سره معنا پیدا کوي. په الاقصی جماعت د صهیونیست رژیم د پوځیانو یرغل او په تیرې جمعې ورځ د روژې د مبارکې میاشتې په دوهمه اونۍ په دغه جماعت کې د لمونځ ګزارو ځپل چې څه د پاسه 160 کسان پکې ژوبل شوي او 400 نور نیول شوي دي، په پراخه سویه د نړیوالو او د عربو هیوادونو غبرګونونه ځان سره لرلی دي. د صهیونیست رژیم پوځیانو د الاقصی جماعت په انګړ باندې له حملې او د اوخلنو ګازونو لاشیندل وروسته د جماعت د مسلح دننه ګڼ شمېر لمونځ کوونکي کلا بند کړل او هغه یې ونیول. صهیونیست ترهګرو حتی د جماعت د باندې په دوکانونو باندې هم بریدونه وکړل. د صهیونیست رژیم پوځیانو او خارګي میشته خلکو په لمونځ ګزارو باندې په حملو کولو او د جماعت د عمومي فضا په ګډوډولو او په څپلیو سره جماعت ته په ننوتلو سره د فلسطیني لمونځ ګزارو د لمسولو او د الاقصی سپېڅلې جماعت د سپکاوي کولو اراده درلودله. اسرائیلي عسکر له همدې وروسته له الاقصی جماعت لاړل. د قدس د نیواکګر رژیم د عسکرو له تلو وروسته د فلسطین په زرګونو خلک د الاقصی جماعت د دورونو له خلاصېدا وروسته هلته ننوتل. صهیونیستان ټینګار لري چې هر کال په روژې مبارکې میاشت کې د الاقصی جماعت سپکاوي وکړي او په روژې مبارکې میاشت کې په لمونځ ګزارو باندې برید کولو سره فلسطینیان ولمسوي. داسې اقدام چې تیر کال هم د فلسطین د مقاومت ډلو د غبرګون سبب شو او د غزې جنگ رامسته شو، روان کال هم د فلسطین مقاومت ډلو خبرداری ورکړی دی چې په الاقصی جماعت کې په لمونځ ګزارو حمله جنایت دی او دغه کار به ناوړه پایلې ولري. د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر غړي عزت الرشق وایي مقاومت ډلې په غزې ترنګ کې ټول بدلونونه په دقت سره څاري او موږ د ټوپک په لنډې ګوته کې خودلې ده، ځکه چې موږ واحد ملت یو، که چیرې زموږ په سپېڅلې ځایونو کې تیری وشي زموږ ملت به یې دفاع وکړي.
د روژې د مبارکې میاشتې د 15 ورځې دعا.
اللهم ارزقني في طاعة الخاشعين واشرح وحشی سبزی بینو پتے مخبتی به امان کن یا امان الخائفین.
ای لویا خدایا، په دغه مبارک میاشت کې می د خاشعینو اطاعت په برخه کړی او سینه می خلاص کړی ستا په لور ستنې دوتا د خاشعانو د ستنې دو په شان ستا د امان بخنه په خاطر. ای ویریدونکو ته امان بخون کیا.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې.
کو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. عزیزانو، هیله ده چې زموږ او ستاسو عبادتونه او اطاعتونه د خدای تعالی په درگاه کې قبول وسی انشاءالله. اوس هم د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډ شان ویناو کې موږ د مختلفو معارفي او تفصیلي موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیکتوبی درته باندې کوو. په دغه برخه کې حضرت آیت الله خامنه ای د انقلاب مقابل ټکی ارتجا کوي او فرمایي چې مختلف قومونه په خپل اراده فیصله کوي چې بدلون په ځان کې راولي که ارتجا وکړي. راځئ چې په دې اړه د هغوی ویناو ته غوږ شو. هغه حضرت فرمایي، د انقلاب مقابل ټکی ارتجا دی. ډیر انقلابونه په ارتجا اخته شول، یعنی له یوې وروسته له دې چې د انقلاب له پیله یې پنځلس کاله تیر شول، د بې اهمیتۍ په وجه په ارتجا اخته شول، شاته لاړل. دغه ارتجا د انقلاب مقابل ټکی دی او دواړه، یعنی هم انقلابی پرمختګ او هم د ارتجا په معنا، شاته تګ په خپله د انسانانو په ارادې پورې اړه لري. که انسانان سم حرکت وکړي، سم به په مخ ځي. که غلط حرکت وکړي، شاته به ځي. په قرآن کریم کې دغو دواړو ته اشاره شوې ده. په رات مبارک سورې کې فرمایي، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. د آیتونو سیاق د دې مثبت اړخ بیانوي، یعنی کله چې تاسو په ځان کې مثبت بدلون راولئ، خدای تعالی هم ستاسو لپاره مثبت پیښې رامنځته کوي. دوهم هم په انفال سوره کې ده چې فرمایي، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. داي بيا منفي أرخ دي دا شاتا تك أرخ دي چیکا خدای یو ولست یو نعمت ورکړ او دغه ملت سم حرکت و نکړ، سم عمل و نکړ، خدای تعالی ترې دغه نعمت اخلي. تاسو په دعای کومیل کې هم ولي: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. دغه د نعمتونو بدلون یعنی د نعمتونو اخیستل کېدل. دا هغه څه دي چې زموږ په اراده دي. موږ باید ډیر څارنه او خیال ولرو چې په دغه حالت اخته نشو. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره رخصت اخلو. دا خدای په امان.
خوګوردونکو، تاسو د تهران ریډیو مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ.
د افغانستان شل کلن نیواک.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د امریکا په وسیله د افغانستان د شل کلن نیواک د پایلو په باب د لړۍ له نننۍ شپږم مطلب سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. دغه لړۍ په اتلسو مطلبونو مشتمله ده او د استعماري او استکباري نیواک د پایلو په باب در سره ژغیږو. نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو د امریکا په وسیله د افغانستان په شل کلن نیواک دغه هیواد په سیاسي حوزه کې ډیر زیات تونونه اوریدلي او دغه راز سیاسي غمیزې هم رامنځته کړي چې په هغو کې د امریکا افغانستان ترمنځ د امنیتي موافقې د لاسلیکې دا تر ټولو مهمې ناسمې سیاسي اغیزې په افغانستان کې د مرکزي حکومت کمزورتیا، لا طالبانو سره د امریکا سوله په درست افغانستان کې د ځل طالبانو بیا مسلط کیده، د داعش راپنځیده او دغه هیواد د عراق او سوریه د پاتې داعشي جنایتکارو ترانزیټ چې د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې منفي سیاسي اړخونه درلودلې، تر دې چې د افغانستان قانوني حکومت هم نسکور شو. د 2020 کال د اګست په 15مه له هیواده د اشرف غنی تر تختیده او د هغه د حکومت له نسکوریده تر مخکې پورې د افغانستان د اوسني سیاسي جوړښت بڼه موندل. د 2020 کال د دسمبر په 15مه نیټه د بون کانفرنس لا تر سره کیده څخه پیل شو. د بون کانفرنس د مصوبو سپړل خی چې زیاتره مصوبې یوازې د وارمخ کې انتخاباتو تر سره کیده او د تامینونکو اقداماتو د تر سره کیده په چوکاټ کې د سیاسي جوړښت رامنځته کیده ته مخصوص وي او په افغانستان کې په جرړیزو او ژورو ستونزو باندې غور کولو او ارزولو کې پاتې راغلي. د بون د موافقې د اټکل په اساس له پښتون قومه د حامد کرزي په مشرۍ سره موقت حکومت جوړ شو. په عین حال کې اساسي او بنیادی موقعیتونه د شمال ائتلاف د اقلیت یا لګکی په سلطې کې ورغلل. 2004 کال په جنوري کې د لوی جرګې اساسي قانون د افغانستان لپاره یو پیاوړی ولسمشر یو ارګان وړاندیز وکړ. د لوی جرګې په دغه کار سره عملاً د شمال ائتلاف دریز هم کمزور شو. د شمال ائتلاف له ولسمشر سره د قدرت د انډول د برابرولو لپاره د صدر اعظم ارګان رامنځته کیده وختونه کې
ځینې نظر خواندان د بون غونډې څخه راولاړې شوي سیاسي سیستم باندې په نیوکه کوونکي نظر سره په دې اند چې لویدیځ ډیموکراسي د افغانستان د اسلامي هیواد د اداره کولو لپاره یو بشپړه بیلګه نه ده، ځکه پر دینی فلسفه او علمی کرکتونو سربیره د افغانستان لیبرال ډیموکراتیک حکومت د اسلامي جمهوری نامې څخه یوازې اوزاري استفاده کوله او عملاً ونتوانېدل د افغانستان د ولس د باورونو او د ډیموکراسۍ او جمهوری نظام د ارزښتونو ترمنځ پیوند ټینګ کړي. په دې توګه چې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې ترڅنګ په تېره بیا له طالبانو سره په مخامخېدنې کې دوه ګونې کړچار د لویدیځي هیوادونو د جاسوسي ادارو تر پردې تر شا ملاتړ او له طالبانو سره د ظاهري مبارزې ترڅنګ قومي ګټې او قوم پالنه سبب شوه، خو د افغانستان د خپلواکه مرکزي حکومت قدرت له اساسي مشکلاتو سره مخامخ شي. دا په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو د ملت جوړونې کارچار و چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه یې په فسادګرو او بلاغواړو سیاستونو والانو بدل کړل. په حقیقت کې په افغانستان کې د ملت جوړونې په باب کې د امریکا ناکامي له 2000 میلادي کال تر 2021 کال پورې په کلونو کې، یعنی په 2 لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا یو اساسي تیروتنه وه. په افغانستان کې مختلف حکومتونه تل له قوم پالنې، انحصار پالنې، د وحدت د نشتوالي او د قدرت د انډول د نشتون په شمول له ډیرو مشکلاتو څخه کړیدلي دي. په عین حال کې امریکا هڅه کړې ده دغه نیمبند حکومت د سیاسي لاسوهنې او هم د اقتصادي مرستو په شمول له اوزارونو سره نیم ژوندی وساتي، تر دې چې د ټرمپ په حکومت کې د واشنگټن ګټو ایجاب کړه چې له طالبانو سره د موافقې او د امریکایي عسکرو د وستلو لپاره د خبرو اترو د بهیر د یوې نتیجې په خاطر د کابل حکومت هم قرباني کړي. نو ځکه امریکا د کابل د حکومت د استازو لشتونه پرته له امریکا سره د سولې د نیخ په نیغه خبرو اترو د ترسره کېدا لپاره د طالبانو شرط ومانه او خبرې اترې د 2013 کال د جنوري له 13 نیټې پیل شوې.
ایزانو په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت په افغانستان کې د جنگ له دوه یو لورې حسابېږي، د سولې خبرې اترې په نهایت کې 2020 کال په مارچ میاش کې طالبانو امریکا ترمنځ د دوهې د سولې د موافقې د لاسلیک کېدا او د کابل د حکومت د کمزوري کېدا سبب شوې. حکومت نیت درلود طالبان د اسلامي امارت له جوړولو وغړي او په حکومت کې ونډه ورکړي، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک کېدا وروسته د غیډلې د کابل له حکومت سره د قدرت له دریزه ډغره ووهله او د افغانستان رسمي حکومت یې نسکور کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې د ځانګړي پلاتون کې دفتر سیګار د راپورټ په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې موافقې د دې پر ځای چې د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ په خبرو اترو کې کوم پرمختګ رامنځته کړي، د طالبانو د حملو د زیاتیدا سبب شوی. په همدې دلیل د افغانستان حکومت له دغې ډلې سره د واشنگټن د حکومت له موافقې وروسته د طالبانو د حملو له دوه چنده کېدو وروسته د موجودیت له بحران سره مخامخ شو. سره له دې چې د افغانستان د وخت حکومت په کراتو د سولې غوښتنه وکړه، خو طالبانو دغه غوښتنه رد کړه. تر هغه وخت چې طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه موافقه لسلیک شو، حتی په خپل امریکا کې هم دغه موافقه داغو منفی سیاسي اړخونو په دلیل چې د افغانستان د وخت حکومت لپاره یې درلودلې لډیرو نیوکو سره مخامخ شو.
په دلر کې په واشنگټن کې په ویلسون اکاډمۍ کې د آسیایی برخې مرستیال مایکل کوګلمن په دې وخت کې ټینګار کړی چې افغانان د امریکا او طالبانو په موافقه په نیوکې کې چې نه دي توانېدلی د افغانانو لپاره آرامښت در ډالۍ کړي حق لري. که څه هم امریکا بیا بیا په امریکایي پوځیانو د طالبانو د حملو د نه کولو په باب د طالبانو ژمنتیاو ته د دغې ډلې د پابند کېدا خبرې کولې، خو د دوه موافقه د افغانستان د ولس لپاره هیڅ بریا نه ده درلودلې. طالبانو د دغه موافقه د ډیرو مادو خلاف ورزي کړې ده، تاوتریخوالی په اوڅار توګه لا زیات کړي. د طالبانو ډیر زیات خوشي بندیان بیرته د جنگ ډګرونو ته ستانه شوي او د عامو خلکو په ترور او هدفي وژلې اساسي رول لوبولی دي. د افغانستان خلک په دې اندې چې متحده ایالاتو عمدن او قصدن د افغانستان حکومت په خپل حال پریښود او طالبان وتوانېدل حکومت سره دړې وړې کړي. د طالبانو په پیژندنې کې د امریکا تیروتنه او په افغانستان کې د دغې ډلې د عملیاتو توان په اټکل کې تیروتنه سبب شوې وه، حتی کله افغانستانه د امریکا وتل د نورو لسو کلونو لپاره هم وځنډول شي او په دغه هیواد کې نور په میلیارډونو ډالر ولګول شي، نو بیا هم د خوښۍ وړ بریا نه ترلاسه کېده. کمزوری حاکمیت، تاوان موندون کې جوړښتونه، داخلي ورانون کې سیالي او له طالبانو سره د جنگ اوږده ده او ستومانه کېده. له 2000 لومړي میلادي کال تر 2021 کال پورې په کلونو کې د افغانستان د سیاسي ډګر تر ټولو مهمې مؤلفې وې چې د افغانستان د سیاسي بې ثباتۍ د پراختیا سبب شوې دي. په سیاسي ډګر کې د افغانستان پر ضد د امریکا د حملې بوجنونکو نتیجو وښودله چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازنۍ لاره د لویدیځ تپونکې لارې چارې یا پوځي رودې او کرچارونه نه، بلکې ځایي او داخلي لارې چارې دي.
ایزانو په سیاسي حوزه کې په افغانستان کې د امریکا د شلکلن پوځي لاسوهنو یو اړخ د قومي او جهادي رهبرانو کمزوري کول وو. امریکایي نیواګرو په لمړني ګام کې او افغانستان ته لورتلو وروسته د قومي او جهادي مشرانو او د مجاهدینو د کنټرولولو او مدیریت لپاره په پیل کې نفسیاتي عملیاتو ته مخه کړه. دوی مجاهدینو ته په جنگ سالاران خطاب سره د دوی شخصیتي ترور وکړ. په دوهم ګام کې ځینې قومي او جهادي مشران په فزیکی توګه حس کړل. زیاتره یې هغه رهبران حس کړل چې د امریکایانو د موخو لپاره مهم خن حسابېدل. دا موضوع سبب شو چې دغه قومي او جهادي رهبران د پوځي ځواک په وسلو د سمبالولو او د سیاسي منظمېدا لپاره کوم اقدام و نه کړي او دا په افغانستان کې د یو پیاوړي او کارنده حکومت د رن امستاکېدو اصلي عامل هم و. د امریکا لاسوهنه او د قومي او جهادي مشرانو بې اهمیته کول لامل شول افغانستان په دوو لسیزو تیری دا سره د حکومت دی او ولسی ماډل په جوړولو کې ناکام شي. د افغانستان خلک چې یو وخت یې په ډیرو زیاتو رایو سره حامد کرزی د خپل ولسمشر په توګه غوره کړی و، د هیواد د چارو په مدیریت کې له امریکا سره د اړوند سیاسي مشرانو نالایقتوب او د اختلافاتو په دلیل د رایو له صندوقونو ناامیده شول او د رایو په صندوقونو کې په نه ګډون سره د افغانستان د حکومت سیاسي راوالې تر پوښتنې لاندې راوسته. د افغانستان د سیاسي مشرانو اختلافات سبب شو له طالبانو سره یو موټه مبارزه په بشپړ ډول ونشي. هغه مهال چې د افغانستان حکومت د جمهوریت د ارمانونو او ارزښتونو په سر د دریدا خبرې کولې او له طالبانو سره د مبارزې شعار ورکوو، نو ځینو افغان مشرانو بیا د امریکا د لاسوهنو په اغیزو سره د طالبانو سره د تعامل او ارتباط لپاره په یوې لارې چارې پسې وو. طالبانو لا رامنځته شوي فرصت په استفادې سره د افغان مشرانو او رهبرانو ترمنځ په اختلافاتو او درز اچونې توجه وکړه او وتوانېدل د دغه هېواد په مختلفو سیمو کې متوازی حکومت جوړ کړي او په دې وسیله د افغانستان د رسمي او سیاسي حکومت د بشپړه نسکوریدا لپاره لاره هواره کړي.
ډېر عزتمنو اورېدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره و، نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غگ او تاسو زمونگیو ساتا مزیگرانے پختو خپراونا آو رہے.
روت سپانو تا کتنا
دا تهران ریڈیو گرانو قدرمنو دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوو. له مینې او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې به د معمول مطابق ډومبه د تهران چاپ ورځپاڼې او بیا د کابل او که وخت وو د نورو هیوادونو ورځپاڼو ته کتنه وکړو، نو پام ورته وکړئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله سره نن هم د تهران چاپ ورځپانو په سر کې جمهوری اسلامي ورځپانه راخلو چې په خپل وړومبي مخې د یمن د خلکو د پراخو مظاهرو د انځور ترڅنګ عرب واکمنانو ته په خطاب کې د یمن د خلکو له خولې لیکلي دي: خپل ځواکونه په یمن باندې د تیری پر ځای د قدس د آزادولو لپاره وکاروئ. اطلاعات د دې خبرې په شاوخوا کې د صهیونیستانو لخوا د مسجد الاقصی د حرمت سپکاوي ته د نړیوال د غبرګون سرټکی هم چاپ کړی او لیکي چې د مختلفو هیوادونو چارواکو او همداشان د مختلفو ارګانونو په مسجد الاقصی کې د صهیونیستانو وروستي جنایتونه وغندل. دغه ورځپاڼې د دې خبر په شاوخوا کې د صهیونیستانو لخوا د مسجد الاقصی د حرمت سپکاوي ته د نړیوالو د غبرګون سرټکی هم چاپ کړی او لیکي چې د مختلفو هیوادونو چارواکو او همداشان مختلف ارګانونو په مسجد الاقصی کې د صهیونیستانو وروستي جنایتونه وغندل. د ورسپانې همداشان د سعودي اطلاف کارنګونی او په یمن کې د اوربند له ماتې څخه د اندېښنې تر سرلیک لاندې لیکلي دي چې په یمن کې د اوربند له پیلېدو د دوو اونیو له تېرېدو سره سره د سعودي اطلاف خنډ اچونې د اوربند له ماتې څخه د اندېښنو د زیاتېدو سبب شوي دي. په یمن کې د دوه میاشتنی وربند اعلان دوه اونۍ وشوې، خو سعودي ائتلاف د خپلو ژمنو له پوره کولو ډډه کوي. په تېره بیا د صنعا د هوایی ډګر د معاصرې په اوچتولو یې ځان غلی کړی دی او همداشان یې د یمن د تیلو درې کښتۍ هم تر اوسه په توقیف کې ساتلی دي، که څه هم دغه کښتۍ د ملګرو ملتو اجازت نامې لري.
ګرانو دوستانو، را به شو له تهران چاپېدونکو کیهان ورځپاڼې ته او د بهرنیو خبرونو ځینې سرټکي به در سره شریک کړو چې په دا ډول دي: په سویډن کې د یو توندلارې غورځنګ د اسلامي ضد اقدام خلاف مظاهرې د پولیسو په دخالت سره په شخړې بدلې شوې. افراطیانو د قرآن مجید د سوځولو نیت لره. د بشری حقوقو او د کډوالو د حقوقو لسګونو ادارو او شخصیتونو ریونډا ته د غیر قانونی کډوالو د لیګلو لپاره د برتانیې د حکومت د مهاجرتي ضد طرحې اجرا وغندله. د ویلو ده چې دغه کډوال اروپایی نه دي. په داسې حالاتو کې چې د اسرائیلو نیواګرو ځواکونو په مسجد الاقصی په فلسطینی منځ کوونکو باندې وحشیانه بریدونه کړي دي، د دغه رژیم مشر ځینې عرب او د ترکیې چارواکي د روژه ماتي میلمستیا ته وربللي دي. دا په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ په مسجد الاقصی باندې د صهیونیستانو له حملې او د دغه سپېڅلي جومات له سپکاوي وروسته په ټوله نړۍ کې د غبرګونونو پراخه څپه راپورته شوې ده. د سیمې له مقاومت واخلې د امریکې تر یو شمېر نمایندګانو او تر روسیې او ایران نه علاوه د لویدیځې ایشیا تر ډیرو هیوادونو پورې دغه اقدام په کلکه غندلې دی. اخوا د سیهونست رژیم او متحده عرب اماراتو ترمنځ د تعلقاتو په ډاګه کېدو تقریبا دو کال وروسته ابوظبي اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سیهونستانو لپاره د یو بیخي یهودی میشته سیمه جوړوي. د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو باندې د پاکستان د هوایي او توپخانې بریدونو له امله لسګونه افغان وګړي مړه شوي دي. دا حمله په پاکستان کې د امریکې په شرارت د عمران خان د حکومت له پرزیدو څو ورځې وروسته شوې ده.
عزیزانو کستا صفحه خوی زو کابل خواته ده کابل چاپ هشت صبح رسپانه را اخلو. کابل چاپ هشت صبح رسپانه پخپل ننی سایت که داسی لیکی ده پاکستان هوایی بریدونو تا غبرگونونه. طالبان ده افغانانو حوصله ما ازمایی. ورمش پا ده خوست پس پیره او ده کورنر ده شلتن ولسوالیو پر زینو سیمو پاکستانی جنگی جت البتکو بمباری وکړه. ده رسمی شمیرنو لمخی تربوس ده دغو بریدونو لکبل تر چلویشت دیر کسان وژل شوی دی. ده خوست پس پیره ولسوالی که هغه وزیرستانی کورنی پنخه شوی چی ده نامنه یو پاکستانی پوز ده عملیاتو لکبل خپلی سیمی پریخی بی. ده راپورونو لمخی کورنر هم ده پاکستان هوا ای بریدونو په پایله کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوې دي. د پاکستانی پوز د دغه هوایی بریدونو ته په کور د نن او زینو نړیوالو بنسټونو پراخ خبرګونونه خودلی دي، خو پاکستانی اړخ بیا تر اوسه د دغه بریدونو په اړه رسمي خبرګون نه دی خودلی. پاکستان له دغه بریدونو سره یو ورځ مخکې اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر پر پاکستانی پوځیانو له افغانستان څخه د ټي ټي پی د برید په پلمه احضار کړی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر افغان خاوره دغه بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې طالبان په خوست او کورنر کې پر ملکیانو د پاکستان بریدونه په کلکو ټکو غندي. نوموړي پر پاکستانی لوري غږ کړی چې نور په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه ازمایي او ورته تېروتنه تکرار نه کړي. مجاهد خبرداری ورکړی چې د داسې بریدونو دوام به بدې پایلې ولري. ورته مهال بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر ورغوښتی او خپل اعتراض لیک یې ورسپارلی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه که څه هم د پاکستان نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې دا دفتر پر ملکی وګړو شوي بریدونه غندي. نوموړي دفتر ویلي یونامه د افغانستان په خوست او کونړ کې د هوایی بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکی وګړو د مرګ ژوبلو په اړه ژور اندېښنه څرګندوي. یونامه پر خپلې فیسبوک پاڼې کې هم لیکلي چې ملکی وګړي هیڅکله هم هدف نه دي او دغه دفتر د حقایقو د رامنځته کولو او د زیانونو د کچې د معلومولو لپاره کار کوي.
اوس به راواخلو مسیر ورځپاڼه. ملګرو ملتو په افغان خاوره د پاکستان برید غندلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر په یو خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله جدي اندېښنه ښایي. یو نامه زیاتوي چې په خوست او کونړ کې په دې برید کې ملکی وګړي وجل شوي او دوی دا پیخه په کلکو ټکو خندي. پاکستانی چورلکو تیره ورځ د کونړ او خوست په ځینو سیمو هوایی بریدونه وکړل چې د رپورټونو له مخې خوشا څلوېښت کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي په دې بریدونو کې وجل شوي دي. افغان حکومت د پاکستان په دې کړنه غبرګون ښودلی دی. دغه هیواد سفیر یې احضار کړی او تازه د حکومت مرکزی ویان ویلي چې د پاکستان د ورته غیر قانوني اقداماتو تکرار به له ډیر سخت جواب سره مخامخ شي. او بل خبر دا چې د افغانستان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې ښایي ډیر زر د جنکو ټول ښوونځي پرانستل شي. هغه چې فراه ولایت ته د خپل سفر په مهال وینا کوله د جزئیاتو له ورکولو نه بغیر وویل چې له شپږم ټولګي نه پورته د جنکو د ټولو ښوونځیو د پرانستلو لپاره به ښه ګامونه پورته شي. د ملا برادر دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې تر دې وړاندې د طالبانو د موقت حکومت د پوهنې وزارت د جنکو د ښوونځیو پرانستلو ته د خپل چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي که د طالبانو مشرتابه ورته د ښوونځیو د پرانستلو امر ورکړي دوی به له ځنډ بغیر ټول ښوونځي پرانیزي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره رخصت اخلو.
ښاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، له دې مخکې چې موږ تاسو خدای په امانی وکړو، تاسو ته بلنه درکو چې تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته لاړ شئ. هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالع ولولئ، او دغه راز دغه مطالب تاسو چاپ کولای هم شئ. خو ګوردونکو، نور زموږ دغه مازیګرنې پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او شپه مو هم په خیر.